قبل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي راډیو د خبرونو پښتو برخه دغه یو سات لپاره پیل سوله. مخکې تر دې چې نور راپورونه درته وړاندې کړو، ظفر بازار به تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي. سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په تایید سره وایي چې توریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د شاهین 209 هم قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسوال وژلي او لس نورې نیولې دي. او په ایران کې پر یوه پوځي پریډ د برید په نتیجه کې څلورویشت تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دغه ریاست د ویان مرستیال د شمې پر ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونه سي، دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. تر دې وړاندې افغان مشرانو او هم امریکایي چارواکو په وار وار پاکستان تورن کړی و چې په خپل خاوره کې تروریستي ډلو ته ځای ورکړی دی او په هغه هیواد کې د دغو شبکو په ځپلو کې همکاري نه ده کړې، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د شاهین 209 قول اردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسلوال وژلي او لس نورې نیولې دي. د دغه قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تیره شپه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي.
دیشب یک واحدی از
کمانده ها دمونجا دیستان شدن و یک عملیات را دوی تیر شپه یو شمیر کمانده زواکونه حالتا زی پرزای سوال او عملیات پیل کرل. لنی کمرغه ده غوثالدین بیز پا شاوخوا کلیو که تردیده ما چیزه احوال لرم لستن دشمنان نیول سویدی او لست نوری وشل سویدی. شغلی رضایی زیاته کړه چې امریکایي پوځیانو په دې عملیاتو کې له افغان کماندو ځواکونو سره همکاري درلوده او د حواله لارې د هغوی سره مرسته کوله. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کرکټ د آسیا جام لوبو په ترڅ کې به سبا افغانستان له بنگلاديش سره لوبه وکړي او پاکستان به له هند سره مخامخ شي. د دې مسابقو په ترڅ کې پرون پاکستان افغانستان ته د 3 وکټو په توپیر مات ورکړه او هند بنگلاديش ته 2 وکټو په توپیر مات کړ. د لوبې تیر شنبه په متحده عربی اماراتو کې پیل شوی او همدا څلور لوبډلې پکې پاتې دي. د آسیا جام لوبو فائنل مسابقه د سپتمبر په 28 ده. په ایران کې پر یوه پوځي پریډ د برید په نتیجه کې څلورویشت تنه وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنیو ویلي چې وسلوالو کسانو نن یعنی د سپتمبر 28 په اهواز ښار کې پر یوه پوځي پریډ ډزې کړې. اهواز د ایران د خوزستان ایالت مرکز دی. د ایران دولتي تلویزیون وایي په دې برید کې هغه ایراني چارواکي په نښه شول چې د همدې پریډ د لیدو لپاره راټول شوي وو. دغه مراسم د ایران او عراق ترمنځ د تیر اته کلنې جګړې د کلیزې په مناسبت جوړ شوي وو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره له خپلو میزایلو لاس وانخلي. روحانی دا څرګندونې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت مراسمو کې وکړې. د ولسمشر روحانی خبرې د دولتي تلویزیون له لارې خپرې شوې. هغه وویل
ایران نه سلاحای دفاعی خود را
دوی ایران به نه لخپل دفاعی وسلو لاس واخلی او نه به خپل دفاعی ورتیا رقم کړي.
روز به روز بر قدرت دفاعی
پدې کې هغه توغندي هم شامل دي چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وړاندې له ایران غوښتي وو چې خپل توغندوی پروګرام وڅنډوي. ولسمشر ترامپ په می میاشت کې د ایران د اټومي تړون د وټول اعلان وکړ او ویل چې دغه تړون نه دی توانېدلې د ایران د توغندوی پروګرام مخه ونیسي. ایران داسې بالستیک توغندي لري چې کولای شي 3500 کیلومتر واټن ووهي او په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا مرکزونو ته ورسیږي. د ایران ولسمشر نن ویل چې امریکا به د عراق په څیر له ایران سره مقابله وبایلي. دوی ترامپ به هم د صدام حسین په برخلیک اخته سي. چې چین وایي امریکا حق نه لري چې د روسیا او چین ترمنځ په پوځي همکاري کې مداخله وکړي. د چین د دفاع وزارت ویاند ووکیان نن ویلي چې د چین دا پریکړه چې غواړي له روسیې څخه جنګي جټ الوتکې او توغندي سیستم وپیري د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري یو نورمال اقدام دی. د په وینا امریکا حق نه لري په دې همکاري کې مداخله وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د چین د تجهیزاتو د پراختیا پر ادارې چې د وسلو د اخیستلو مسؤلیت لري وروسته له هغه بندیز ولګاوه چې دغه اداره د روسیې د وسلو له عمده صادرونکي شرکت سره پر یوې معاملې سلا سول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین لخوا په 2012 کال کې د لس سو 15 ډوله جنگي الوتکو درانیولو او په 2013 میلادي کال کې د اس 300 ډوله لازمي تقه هوا وشتونکو راکټي سیستم د پیرولو په تړاو د بندیزونه لګولې دي. د چین د دفاع وزارت وایي په یو بیان کې ویلي چې د امریکا دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه او د دوړو هیوادونو ترمنځ پاړیکو کې یو جدي درس دی و جدي درس ښکارندوی کوي. شغله وو خبرداري ورکوي چې امریکا ژر تر ژره د بندیزونه لری نه کړي له عواقب سره به مخامخ شي. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمینې ویلنوس ته ورسید. د سفر داسې وخت پیلېږي چې د بالتیک دغه درې هیوادونه نن د خپلواکۍ سلمه کلیزې لمانځي. د خبرونو پای
دوستانو له فریبا ظاهر مننه کوم چې نه وایز دا چې خبرونه در واورول بلکې خبرونه ایم پایل کړ. کور ودانې ورته وی په یو بل خبرونه کې موسی اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې تاسو بیلا بیل ریپورتونه او موضوعات اوریدل شي چې ځینې په دې توګه دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت په تایید سره وایي چې تروریستي ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې په تنځایونه لري. د دې ریاست د ویان مرستیال نن ازادي رادیو ته وویل
گروههای تروریستی که از سالها به این طرف در مقابل دولت ملت افغانستان و همکاران بین المللی ما در اینجا جنگ میکنن و میتونه به حیاتشون و نبردشون ادامه بده، اینا حامی دارن در ورای مرزهای افغانستان.
همدارنګه به واوري چې د افغانستان د بیا رغونې د څار لپاره د متحده ایالاتو ځنګړې سرمفتش وایي امریکا په کم وخت کې د افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لویدلې او بهر نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د کرکټ څارونکي او مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیګانۍ لوبه له بری کمه نه بولي.
اول خود فکر کوم چې دا زموږ پایلات نه دی بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابر چلی کول دا پخپله
تر دې سربیره نور ریپورټونه هم لرو. د خبرونې په دوهم نمای کې حقیقت څه دی ونیس پروګرام هم له یاده مباسي. همدارنګه د تاند څنګه پروګرام هم په دې یو سات کې خبريږي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنری ریپورت په تایید سره وایي چې ترهګری ډلې د سیمې په مشخصو هیوادونو کې پټنځایونه لري. د دې ریاست د ویان رسیال د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ ونشي دوی له افغان ځواکونو سره د مخامخ کېدو توان نه لري. محمد حدیث پردي سپاره ریپورت لري.
په پاکستان کې د ترهګری زوډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خپاره شوی راپور سره هممهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګری زوډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځېدلی دي. د دغه ریاست د ویان مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشاره سره وایي چې که د سیمې هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې شي. خغلی میسم د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم ترهګر له افغانستانه بهر تمویل او تجهیزیږي او فکری ودې ته زمینه برابرېږي.
ګروههای تروریستي کې از سالها به طرف در مقابل
دوی وی هغه ترهګریزی ډلې چې له کلونو راهیسې د افغان دولت خلکو زموږ د نړیوالو همکارانو پر وړاندې جنګیږي له کرخیا خو ملاتړ لري. دغه ډلې هلته تمویل او تشخیص کیږي او دغه شان د فکري ودې لپاره یې زمینه برابره ده نو ځکه جګړې دوام کړی. د ښاغلي میسم په خبره تر کومه چې د ترهګرو په ملاتړ فشار رانوړل شي او بندیزونه پرې ونه لګیږي په افغانستان کې امنیت نشي ټینګېدی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه کلنی راپور کې ویلي چې لا هم هم په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې فعالیتونه کم شوي نه دي. په دغه راپور کې راغلي چې ترهګر په افغان او بهرنیو ځواکونو ډلې ایزې حمله په پاکستان کې پلانوي او اسلام آباد دغه ډلو کړنې نه دي محدودې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نام نسیمو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د غړو د پټنځینو په اړه هم اندېښنه ښودلې. افغان حکومت مخکې تر دې تل دا ویلي چې ترهګرې ډلې په پاکستان کې امن پټنځینو لري او پر اسلام آباد باید دغه مرکزونو د تړلو لپاره فشارونه زیات شي. افغان پوځي کارپو باری آرز وایي چې تر اوسه پورې هغه فشارونه چې لازم ول پر پاکستان نه دي راوړل شوي او هغه هیواد په قوت سره له ترهګرو ملاتړ کوي.
هغه فشار چې د پاکستان د پاره لازم وي تر اوسه پورې امریکا او متحدینو لخوا څخه نه دی وارد شوی. د دوی په مداخله کې تر اوسه کمښت نه دی راغلی تر څو چې پاکستان اماده نه کړل شي چې د ترورستانو ځالې د منځ څخه یوسي تر هغه وخته پورې په افغانستان کې شونی نه دی چې امنیت راشي.
ښاغلی عریض وایي لازم اسناد او شواهد موجود دي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړ کوي او له دغې پدیدې د افغان او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په وړاندې استفاده کوي. نوموړی دغې موضوع ته په اشارې سره ټینګار کوي چې امریکا او متحدان باید پاکستان تر سختو فشارونو لاندې ونیسي او په دې توګه اسلام آباد په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو تړلو ته اړ باسي.
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون په پاکستان کې د تروریستي مرکزونو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی ریپورت ته په اشاره سره وایي چې امریکا باید ډیر وختي دا واقعیت درک کړی وای. زموږ همکار محمد حدیث پر دې ستدي کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړي. نوموړی په اثر کې د پاکستان په وړاندې د امریکا د تتو اقداماتو پر څرنګوالی حقیقي
متاسفانه هغه څه چې د افغانستان ملت غوښته اتلس کاله مخکې دوی هغه موضوع ته ډیر ناوخته متوجه شول، ځکه کدا کار دوی وختي کړی وای کېدای شوای چې موږ ډېر انسانانو ژوند بچاو کړی وای او خپل درېیم زره خارجي قوای په افغانستان کې خپل ژوند لاسو کړی دي د هغو ژوند بچا شوی وای. خو دوی هغه څه چې باید 15-16 کاله مخکې کړی وای دوی اوس شروع په وکړه شوی. ډېر آیت خوش آیت اوس هم چې راغله موږ دا خبره دا قدم دغه تسلیم یو نیک قدم بولو او امیدوار یو چې دا فشارونه دي نور هم پر پاکستان زیات کی.
پښتون صاحب تاسو فکر کوئ چې د امریکا متحده ایالاتونو تر دې وړاندې د تورت سرګندونې کړې او لرلی فکر نه کوئ چې دغه اقدامات یا حد اقل دغه سرګندونې چې دوی کوي دا به مختی نه وي او اقدام به کیږي؟ تاسو ورته څومره امیدوار یاست؟
زه فکر کوم هغه څه چې بین ملي جامعه د پاکستان سره کوي په حقیقت کې د دوی په پیسو تاسو شهیدان یاست چې د تیرو اتلو سالو څخه هر کال په میلیاردو ډالرونه دی پاکستان سره کومک کوي او همدغه پیسې دي چې بیرته پاکستان په افغانستان کې په جنگ کوي. نو دا تا معنی لري چې د جمهوریت بین ملي په خپل پیسو باندې خپل قتلګاه جوړي او د افغانستان د خلکو قتلګاه جوړي. زما په عقیده دغه کومکونه چې جمهوریت بین ملي د پاکستان سره کوي ژر تر ژره هغوی بند کړي او نور سیاسي اقتصادي او نظامی تحریمونه پر پاکستان ولګي. هر څونه چې پاکستان د فشار لاندې راشي پاره اندازه پاکستان سنی ترجی او د افغانستان ملت د دې پک جنجال سره خپل خلاصي.
پښتون صاحب کیدې شي د مسله کې تاسو سره موافق وئ چې اوس تقریبا ټول نړۍ په دې پویږي چې ترهګری زې ډلې چیرته دی فعالیت البته کوم ځای ته ویلېږي. مشخصا پښتون امیدا کول چې د امریکا متحده ایالات ولې بیا هم له هغو هیوادونو سره خپل مرستې کوي مجبوریت لري او یاد ده چې دلیل په څه کې ده چې دوی لا هم جدي اقدام ته زړه نه کوي؟
یو شی چې موږ به ملي جامعه همیشه په دې کې موافق نه وو، یګانه ساحه کې چې موږ دې موافقه نه و هغه دا و چې دوی پاکستان کوشش کاوه چې د تشویق د لارې و دې ته مجبور کړي چې د دوی سره مهانګي وکړي. د دوی په سپانسر کې یعنی د دوی په کومکو کې په میلیارډو ډالر هر کال پاکستان تور کول دوی دا فکر کاوه چې پیسې به وتوانیږي چې پاکستان دې ته مجبور شي چې افغانستان ته سوله راشي او په پاکستان کې ټول هغه تربیهګاوي د طالبانو د مخالفینو ټول اصلاح کړي. متاسفانه دا کار نه یوازې فائدہ ونه کړ بلکې ډیر عظیم تاوان یې پیښ کړی او تاوان دا و چې د دوی په پیسو باندې د جمهور ته ګورو هر کال دوی په افغانستان کې جنگونه کوي دلته طالبان تقویه کوي او شارونه ولسوالۍ او د بیګنا انسانانو ژوند
د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي او امنیت کمیسیون غړی خالد پښتون چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو هیوادونو د همکارۍ په اړه څرګندونې کولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې علي شوراوی مسکو ته د افغان حکومت د هیات سفر به هرومرو مثبتې نتیجې له ځان سره ولري. د دې شورا مرستیال عزیزالله دین محمد وای افغان هیات به مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د داسې ناستې لپاره زمینه برابره کړي چې ټولې خواوې پکې د سولې په اړه خپل لیدلوري شریک کړای شي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه جوړېدونکې غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. محمد حدیث پردیس په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په دوام د سولې علي شورا هیله مندي ښیي چې مسکو ته د افغان حکومت د پلاوي سفر به له لاسته راوړنو ډک وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به له روسي چارواکو سره د داسې ناستې په اړه چې د سولې د خبرو لپاره ښه پیلامه وي بحثونه وکړي.
بخی یو کارا نتیجه نی خو دغه دوی رابطه او کیناستل او بلاخره د افغانی لوري نقطه نظر هغوی ته څرګندول او هغه چې روسانو سر پرې خلاص شي
د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اداري معین نصیر احمد اندیشه او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک د افغان سولې د ناستې په اړه د خبرو لپاره روسیې ته سفر وکړ. که څه هم تر اوسه له روسي چارواکو سره د دغه پلاوي د خبرو اترو په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي، خو د سولې علي شورا یې پایلو ته خوشبینه ده. ټاکل شوی وه چې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان سولې په اړه په مسکو کې ناسته ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت د نه ګډون له کبله دغه ناسته وځنډېده. روسي چارواکو ویلي چې له افغان حکومت سره په سلام مشورې به د دغې ناستې لپاره مناسبه نیټه وټاکي. مسکو په یاده ناسته کې چې وځنډېده د 12 هیوادونو په ګډون طالبانو ته هم بلنه ورکړې وه چې طالبانو د پلاوي د استولو په اړه ډاډ ورکړی و. له دې ټولو سره سره د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د مسکو جوړېدونکې ناستې ته دومره خوشبینه نه دي. د ولسي جرګې غړی عبدالرؤف نامی:
جنگ افغانستان اصلا متاسفانه
د وی په افغانستان کې جګړه بیلابیل اړخونه لري. دا نړیوال اړخ سربیره په کور دننه هم آباد پراخ او پیچلی شوی دی. تر هغه چې افغانان یو بل ونه مني د روسیې په ګډون هیڅ هیواد ورته څن نشي کولای. د خغلی نامی په خبر افغانان باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره په کور دننه د خپلو ستونزو د حل سربیره ژر تر ژره د دښمنانو په مقابل کې په یو واحد او نه ماتېدونکي صف کې ودرېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان لپاره د افغانستان د بیا رغونې د څارن لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش وای امریکا په کم وخت کې په افغانستان کې ډېرې پیسې ولګولې او د دې پیسو زیاته برخه په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته تللې او بهر نړۍ کې پرې کورونه اخیستل شوي. جان سوبکو دا څرګندونې د کاناډا له تورنټو سټارز ورځپاڼې سره په یوې تازه مرکې کې کړي. رضوان مراد په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو وای له افغانستان سره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې مالی مرسته په لوی اندازه ضایع شوې ده. د کاناډا له تورنټو سټار ورځپاڼې سره په مرکه کې جان سوبکو ویلي دي هغه پیسې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره ورکړل شوي زیاته برخه یې په دوبۍ کې بانکي حسابونو ته لوېدلې. په دوبۍ، د امریکا په ورجینیا او د کاناډا په وانکوور ښارونو کې پرې کورونه اخیستل شوي دي. ښاغلي سوبکو ویلي دي لولسو کلونو وروسته له کله نه چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه پیل کړه دا هیواد لا هم له ستونزو سره مخ دی. د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیت تر سوال لاندې دی، فساد دوام لري او د نشه یي موادو تولید لا هم د دولت ضد وسلوالو د تمویل سرچینه ده. نوموړي ویلي دي موږ په افغانستان کې په ډېر کم وخت کې دومره زیاتې پیسې مصرف کړې چې د دې وړوکي هیواد اقتصادي ظرفیت نه درلود. د سیګار مشر جان سوبکو ویلی دی چې افغانستان لا هم له ستونزو سره لاس او ګریوان دی چې د مالی فساد په شمول په ځینو ستونزو کې متحده ایالات هم لاس لري. د جان سوبکو په مشرۍ د افغانستان د بیا رغونې د څارنې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار له تیرو شپږو کلونو راهیسې د هغو پیسو په اړه پلټنه کوي چې د افغانستان په امنیتي، اقتصادي او د بیا رغونې په چارو لګېدلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کرکټ سارونکو مینوال د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې بیګانې لوبه له بری کمنه بولی. د تبصره کوونکو په ټولنیزو رسنیو کې د کرکټ د مینوالو نظر دا دی چې له ستاینې سره سره افغان لوبډلې تر دې هم ښه لوبه کولای شوه. د کرکټ نړیوال سارونکو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه د آسیایي جام تر ټولو غوره او د نندارې وړ سیالي وه، خو د افغانستان د بری قسمت کار ونه کړ. یوسف خان زدران د افغانستان او پاکستان د بیګانې لوبې په اړه دا رپورټ چمتو کړی.
د لوبې د ګټلو هیله او اراده د هرې لوبډلې اولس وي، خو داسې ډېر کم پیښېږي چې له ماتې سره سره د بایلونکي لوبډلې ستاینه د هر چا په خوله وي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ بیګانې لوبه هم همداسې تیره شوه. لوبه که څه هم پاکستان وګټله، خو د افغان مینهوالو ترمنځ نظر دا دی چې دغې لوبې افغانستان د سرسختو لوبډلو سیال ثابت کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی رئیس شهزاده مسعود د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو لوبه ستایي، خو وایي افغانستان د توپوهنې په برخه کې نور څه هم کولی شول، خو ځینې افغان توپوهونکو مسولانه توپوهنه ونه کړه.
که چیرې موږ دقیقا د موږ ملي لوبډلې بسنانو په مسؤلیت سره لوبه کړې وای، زه فکر کوم چې دا ټارګټ به تر 300 هم اړولی وای. اما په هر ترتیب څومره تجربه چې زه په کرکټ لرم، زه دا ناکامي نه کوم، دا بلکې یو لویه کامیابي ده د افغانستان د ټیم لپاره.
د یوې افغان لوبډلې د توپوهنې په برخه کې تر ډېره پاکستاني لوبغاړي تر اغېز لاندې راوستلي وو، او د دوی قوي بالینګ هم چیلنج کړ. د کرکټ د لوبې څارونکی یو افغان لیکوال ډاکټر محب زغم بیا وایي افغانانو د بایللو لپاره هیڅ نه لرل، خو د کرکټ په ډګر کې د پاکستاني لوبډلې په ښه تجربه د دې لامل شو چې لوبه وګټي.
اول خو زه فکر کوم چې دا زموږ بایلات نه دی، بلکې د دنیا د دومره غښتلي ټیم سره داسې برابر سیالي کول دا په خپله زه فکر کوم چې زموږ بریا ده. تاسې وګورئ چې په دې ټورنمنټ یا سرکپ کې هره مسابقه چې وګورئ په ډېر لوی توپیر سره بایلل شوې یا ګټل شوې ده، مګر دغه لوبه چې وګورئ پاکستان په ډېرې سختۍ سره رانه وګټله.
دی وایي د افغانستان لخوا د 12 اضافه منډو ورکړې پاکستان ته د لوبې ګټل اسانه کړل. افغانستان د آسیایي جام د څلور غوره لوبډلو په لومړنۍ سیالۍ کې پاکستان ته نسبتا لږ هدف وروسته لوبه بایلوده. افغانستان په دغې سیالۍ کې چې په ابوظبي کې وشوه د پچې له ګټلو سره پاکستان ته د 258 منډو هدف وټاکه چې یوازې شپږ لوبغاړي یې وسوځېدل. پاکستان بیا ټاکل شوی هدف د لوبې په آخري اوور کې پوره کړ. پاکستان ته په شپږو بالو نو لس منډې په کار وې. دغه هیواد پخوانی کپتان شعیب ملک او افغان توپ اچونکي آفتاب عالم په برخلیک ټاکونکو لوبې پورې د دواړو لوبډلو اولسونو هیلې تړلې وې، خو شعیب ملک چې نږدې یوه نیمه لسیزه د کرکټ تجربه لري وکولی شول دا هدف پوره کړي، او آفتاب عالم بیا هیوادنۍ مینې په ژړا کړ. نوموړي د لوبې تر بایللو وروسته له افغان ولس نه بخښنه هم وغوښته. ده په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي:
زه د نننۍ لوبې په ترسراوي له خپل ټول شهید پروره ملت څخه ډیره بخښنه غواړم چې تاسو ته مې خوښي در نه کړای شوای.
خو خلکو ورته په تبصرو کې خورا ښه الفاظ کارولي، او تر ډیره د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبغاړو کارکردګي او د لوبه استایلې ده. اکثره د فیسبوک او ټویټر کارکوونکو په خپلو پاڼو د دوی انځورونه لګولي او ورته یې لیکلي: تاسو پاکستان او نړۍ ته د افغان د وړتیاو څیره وښودله. پاکستاني نژاد نړیوال مبصر رامیز راجه چې په بیګانۍ سیالۍ کې هم د لوبې تبصره کوله، له لوبې وروسته وویل لوبې وښوده چې افغانستان اوس هرې لوبډلې ته ماتې ورکولی شي.
پاکستان یو تجربه کار اتل او غټون کې لوبلې سابېږي، خو د لوبه د دې پر ځای چې اسانه یو غټي ورته سخت شوه، ځکه چې افغانستان اوس ځان رسول دی. افغانستان اوس له هیڅ لوبلې ماته نه مني، ځکه چې په هر برخه باندې کار کړی، او اوس به هم دا کتل کیږي چې له دې ماته څخه څه زده کوي، ځکه ډېر وخت له داسې لوبو ډېر څه زده کیږي.
دی وایي د افغانستان پر لپسې سیالۍ د افغان لوبډلې ستړیا او سخت ګرمي هم د لوبې په نتیجه خپل اغېز درلود. له دې سره د کرکټ افغان څارونکي او مینهوال ضیا ودان که څه هم د پاکستان پر وړاندې لوبه ستایي، خو وایي افغانستان ته د پاکستان د ماتولو سخت چانس په لاس ورغلی و.
داسې یو قوي لوبډله لکه پاکستان چې ماتې ته نږدې شي، نو بیا باید داسې چانس نه استفاده وشي او هغې ته ماتې ورکړل شي چې باید دغه موږ ګټلې وای. ځکه دغه دلیل چې لوبه پاکستان وګټله، سړونه افغانستان وګټل، زما لپاره دلیل نه دی ولې چې موږ الته د لوبې ګټلو لپاره تللي موږ عاشقې ته نه وتلي چې موږ زړونه وګټو موږ باید لوبه ګټلې وای.
دوی افغانستان ښه لوبه وکړه خو که د بنګلادیش او هندوستان پر وړاندې په راتلونکو سیالیو کې د ځینو لوبغاړو پر ځای نور واخیستل شي ګټور به تمام شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې په هره برخه کې لازمې هڅې ترسره کړې او پاکستان ته یې د لوبې ګټل سخت کړل چې دوی ورنه راضي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا ایران پا جنوب لویدیس که پر پوزی مراسیم و پوستوال حمله که لگتر لگه چلیرش کسان وجل شوی و تر پنزو سو زیاد نور تپیاندی. دا غا پرید پا نون سواتیا کال که دا ایران عراق دا جگلی دا پایل پا مناسبت ترتیب شوی و. بلخوا پا دی مناسبت دا ایران ولسمشر حسن روحانی پا خپل وینا که جمنه وکره چی تهران بد امریکا لفشار سره سره دا خپل و مزایلو نا لاس و نخلی. سالم احمد سالی استودیو کې دی او دا موضوع تعقیب کړي نور تفصیل لدا ورو.
د ایران دولتي خبری اژانس اینا راپور ورکړی چې په جنوب لویدیز شهر اهواز کې پر پوځي پریډ په حمله کې 24 کسان وژل شوي او 35 نور ټپیان شوي دي. اژانس د خبره سرچینو په حواله راپور ورکړی حمله کوونکو چې پوځي دریشې پتنوي نن پر پوځي پریډ ډزې پیل کړې. حمله کوونکو هغه ساحه په نښه کړه چې ایرانی چارواکي د جوړو سوو کلنیو پوځي مراسمو نندارې ته ولاړ وه. دغه مراسم په 1980 میلادي کال کې د ایران او عراق د جګړې پایل په مناسبت ترتیب شوی و. بلخوا نیمه دولتي آژانس تسنیم راپور ورکړی چې په وژل سو کې د سپای پاسداران انقلاب ته غړي هم شامل دي. په هغه ویډیو کې چې ایرانی رسنوی خبره کړې سرتیر ښکاری چې پروت یې کړی او د دوی پر لوري ډزې روانې دي. اهواز په تیلو د غنی ولایت خوزستان مرکز دی چې عرب بیلتون غشتون کې پکې په څو حملو تورن سیوی دي. که څه هم تر دې شېبې د نننۍ حملې مسؤلیت چا نه دی منلی خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي حمله کوونکي هغه ترورستان و چې د یوه بهرني رژیم لخوا ګمرل سوي، روزل سوي، تمویل سوي او په وسلو سنبل سوي و. ښاغلی ظریف سیمه ییز هیوادونه او د هغوی امریکایي بادران د دې حملې په کولو تورن کړي او زیاته کړې ده چې ایران به یې جواب وایي. بلخوا د ایران د وسلولو ځواکونو ویاند ویلي چې حمله کوونکي د خلیج د دوو هیوادونو لخوا چې له امریکا او اسرائیل سره اړیکې لري روزل سوي وه. برید جنرال ابوالفضل شکارچی ایرنا خبری اژانس ته ویلي دغه ترورستان نه د ایشان نه د داعش غړي وه او نه په نورو ډلو پورې تړلي کسان بلکې هغه کسان دي چې د فارس خلیج په دوو هیوادونو کې تنظیم سوي او روزل سوي دي. د ده په خبره دغه حمله کوونکي د امریکا او اسرائیل په استخباراتي ادارو پورې تړلي وه. د ایران او عراق د جګړې د پیل په مناسبت مراسم په تهران کې هم ترتیب سوي وه. دغه مراسمو ته په وینا کې د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل هیواد باید امریکا له فشار سره سره نه له خپلو میزایلو لاس واخلي او نه به خپل دفاعي ځواک کم کړي. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوې وه چې اته کاله یې دوام وکړ. ښاغلی روحانی په خپله وینا کې چې له دولتي تلویزیون څخه خبرېدله وویل
ایران به نه خپل دفاعي وسلې ویڅلې ته کېږدي نه به خپل دفاعي قوت کم کړي. ورځ په ورځ به خپل دفاعي ځواک لا پسې زیات کړو. دا چې تاسو زموږ پر توغندیو غوسه یاست معنا یې دا ده چې نن مو تر ټولو اغېزناکه وسله زموږ توغندي دي.
د روحانی په خبره ایران داسې بالستیک یا لیرې واټن میزایل لري چې څه باندې 3500 کیلومتره واټن وهلی سي او دا په منځني ختیځ کې د اسرائیل او امریکا پوځي اډو ته د رسیدو لپاره کفایت کوي. د ایران د میزایل پروګرام ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگټن د ورتلو د اعلان پر مهال اشاره کړې وه. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ دغه تړون له مخې تهران د خپل اټومي پروګرام پر محدودولو موافقه کړې وه. په بدل کې له ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه کم سوي وه. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن شنبه په خپله وینا کې وویل چې د امریکا ولسمشر له ایران سره په خپله مقابله کې د عراق د صدام حسین په څیر پاتې راغلی دی. ولسمشر روحانی زیاته کړه چې شنبه د صدام حسین له برخلیک سره مخامخ سي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ غږ لا ساتي راډیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ د سهار لو و بجو نه د مخام تر و بجو پوری په منځنی صفدول شپږ نوی په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. همدارنګه د اف ام په 3.5 د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په غنو خارونو کې په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې یې زموږ د ویبپاڼې لاري نه وځي چې زموږ پرونی په مستقیمه توګه اوریدلای شي، بلکې زموږ ریپورټونه او مطالب له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلای شي. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وخت مازیګر 4:30 بجې شوې. یو اربیا په مخړی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر یو.
په پاکستان کې د ترهګریزو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري د خبر سوي راپور سره هم مهاله د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په سیمه کې د ترهګریزو ډلو پټنځایونه په افغانستان کې د جګړې د دوام لامل ګرځي. د دغه ریاست وایان مرستیال امید میسم دغه راپور ته په اشاره وایي چې که د سیمه هیوادونه له ترهګرو ملاتړ ونه کړي، له شک پرته چې دغه ډلې به په څو اونیو کې له منځه ولاړې سي. 209 شاهین قلوردو وایي چې د بلخ د چمتال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عملیاتو په ترڅ کې لس طالب وسوال وژلي او لس نورې ژوندي نیولې دي. د دغه قلوردو ویان حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه د ملي اردو د کمانډو ځواکونو لخوا ترسره شوي دي. د سرپل ولایت امنیه قمندان په دغه ولایت کې د 400 کیلوګرام نشه یي موادو د کشف او ضبط خبر ورکړ. عبدالقیوم باقی زوی نن رسنیو ته وویل چې دغه مواد کوهستانات ولسوالۍ ته په قاچاقي ډول اوړل کېدل چې پولیسو ونیول. د پوینه د قضیه په تړاو 15 تنه نیول شوي دي. په ایران کې پر یو پوځي پرېډ د وژل شو شمیر سلور وشتو تنو ته ورسید. ایرنا دولتي خبري اجنس ویلي چې په دې پیښه کې 350 تنه ټپیان شوي هم دي. د غیر رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې برید کوونکو له پوځي یونیفورم سره په احواز ښار کې دغو مراسمو ته ننوتل او ډزې یې پیل کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه وکړه چې تهران به د امریکا د فشارونو سره سره خپل میزایل لاس باندې اخلي. روحانی د سرګندونې د ایران او عراق ترمنځ د 1980 کال د جګړو د پیل په مناسبت جوړ شوی مراسم وکړه. او د نړۍ د کاتولیک کلیسا مشر پاپ فرانسیس لیتوانیا، لاتویا او استونیا ته د خپل څلور ورځني سفر په پیل کې د لیتوانیا پلازمېنې ویلنیوس ته ورسید.
دوستانو فریبا ظاهر و چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروورول. واصل وصال له سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د شپږ کلنو فوټبال لیگ سیالیو په لړ کې د تقی ظفر لوبډلې د پامیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې په دغه لوبه کې د تقی ظفر لوبډلې دوه ګولونه ووهل، خو د پامیر لوبډله بیا د ګول په وهلو بریالۍ نه شوه. د دغو سیالیو په درېو نورو لوبو کې بیا د عدالت او جوانانې ازادي او د بیګ بیر او استقلال نوین ترمنځ لوبه یو دیو په وړاندې او د باختر او فجر افغان ترمنځ لوبه دوه د دوه په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د کابل د فوټبال شپږ کلنو لیکچلی د تیر یک شنبه پورس د سوار لسلو بلو په ګډون د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې پیل شوی چې یو میاشت به دوام وکړي. نن په کابل کې د افغانستان د اشهرا کراټی ملي لوبډلې سوار لسم پړاو ټاکنیز سیالي پیلېږي. دغه فدراسیون د مسؤلینو په خبره په دغه سیالیو کې د کابل او ولایتونو نه ولس منتخب لوبډلې ګډون کوي. دغه سیالۍ په مختلفو سینی کټګوریو کې د سلګونو لوبغاړو په ګډون د درې ورځو لپاره ترسره کیږي. د مسؤلینو په خبره د دغه سیالیو نه بلزګونه تکړه لوبغاړي د ځوانانو او نویو ځوانانو ملي لوبډلو ته غوره شي. او د 2013 کال والیبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې ایټالیا فنلند ته، سلووینیا بلجیم ته او ارجنټاین پولند ته ماتې ورکړه. په دې سیالیو په لومړۍ لوبه کې ایټالیا 3-0 په وړاندې له فنلند نه لوبه وګټله. په دوهمه لوبه کې بیا سلووینیا 3-0 په وړاندې بلجیم ته ماتې ورکړه او په درېمه لوبه کې ارجنټاین وتوانه چې له یوې سختې لوبې وروسته له پولند نه لوبه وګټي. تکل شوی چې د والیبال نړیوال جام په روانو سیالیو کې نن ایران د کاناډا په وړاندې، سربیا د ارجنټاین په وړاندې او نیدرلند د فنلند په وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. د والیبال نړیوال جام سیالۍ د سلر وشتو هیوادونو په ګډون په ایټالیا او بلغاریا کې روانې دي.
دوستان تازه مغغل ازادي رادیو نوري سپورتي خبرونه مو اوریدل چی واصل وسال درته وړاندې کړل. د خبري مطالبه برخه په دې ځای پاتې رسو نيزو پروګرامونو ترازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان د څنګه مهیروي
حقیقت سدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزوري کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې